السلام علیکم، سهار په خیر دی. ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب یهود 15مه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. لومړی د خبرونو لنډیز. ټاکل شوی چې افغانستان د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریزي کوربه و. د هند د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د وګې د اتاری بندر لارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا به افغانستان ته انتقالیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند وی له پرونی جوپې سره هند تر اوسه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. هند ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره 50000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. په پنجشیر کې د زمردو د یوه کان د یوې برخې د نړېدو له کبله 2 کسان مړه شوي او 2 نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې 3 اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی، تقریبا 3 میلیون خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې پر ټویټر لیکلی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیون اوښتی دی. او په بلوچستان کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوی دي او 10 نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې 14 وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړی چې په برید کې 10 پوځیان وژلي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه لس، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 14، مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 12، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 19.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبري مجلې په دوام کې راپور نه خبرو. نړیوال بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بېوزلو افغانانو شمیر 2 چنده شوی. دلیل یې څه دی؟
بېباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوال ټولنې ترمنځ واټن رامنځته کړی.
د یونیسیار مشر د طالبانو له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د بندېدو په حال کې دی او د نړیوالې ټولنې له ډالري مرستو سره سره د افغانۍ ارزښت لوړ شو، خو د هېواد په بازارونو کې نرخونه بدل نه شول.
کوشش باید د دې لپاره وسی چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره کنټرول شي.
او د ناتو دفاع وزیران بنن د روسیې احتمالي برید څخه د خپلو غړو پر خوندي کولو خبرې وکړي. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر 2 برابره شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. پاینه هلکې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنې 1 میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو خلکو شمیر 14 میلیونو ته رسیده. په داسې حال کې چې اوس دا شمېره 3 میلیونو ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد شبر اوروي.
نړیوال بانک یو نوې سروې کړې ده چې لمخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر دوه برابر شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خبره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولای خوړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولای چې درې وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بل لور ته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 2% کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالي داود الله په کابل کې بوټان رنګوي. دا ساجی رډو ته وویل یونیسف خبرداري ورکړی دی چې د کارګرو ماشومان شمیر د بی وزلی لامل تر 1 میلیون وشته او دا شمیرې په زیاتېدو دی. و میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته اویا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الاکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 3 میلیونه ډیر استوګن له ګواډ سره مخامخ کړي دي. د الاکبروف په وینا د شمیرې د طالبانو تر واکمنۍ یو میاشت مخکې 14 میلیونه ته رسیدي. الاکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 15% کې اوسیدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمیرې په هغو کورنیو کې چې په خوا ښځو ورته لګښت برابره وه اوس نږدې 100% ته رسیدلې دي.
و موریدل چې د نړیوال بانک د سروې لمخې په افغانستان کې په تیرو 2 میاشتو کې چې طالبان واکمن شوي د بېوزلو خلکو شمیر 2 چنده شوی دی. د طالبانو په لاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی. نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریاخان بهیر وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی. او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان البته اوس په یو بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي. خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بی باوري او مافیایي کړی ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بی باوري څنګه اقتصاد متاثر کوي او د ډالر او مافیایي کړی تور څنګه پوري کوي؟
کچېره افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین د دوی د پاره د کار زمينه مساعده نشي، د خپل بی باوري را منسکي. کچېره موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکی امنیت مطرح نه دی، البته چې فزیکی امنیت البته رواني امنیت باید د تجار دپاره یا د پانګوال دپاره مطرح اوسیږي. البته باید د بانکو روابط او ارتباط کې د امنیت باید برقرار اوسیږي چې دوی مطمئن شي چې موږ په اړیکه کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایي کړی په افغانستان کې البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ددنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت یې عموم زیات کوشش په دې وشو دا د هغو دولتو د موږ د ګاونډیانو د 1-2-3 ګاونډیانو پالیسي انداوه چې په هر ممکن طریقې 2 ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته وړي.
بهیر صاحب، د دې له خطر چې افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 3 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څنګه کداغه مرستې او څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه د فقر او د لوږې مخه به تر یوه حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې د مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته،
دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې د مصرف ته رسیدي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کمک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانو مرستندوی سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو محصول لارې توضیح کیږي.
اساسی مثلا داده گوری یو هیواد ده یو هیواد اقتصادی ستونزه ایواز بهرنی سازمانونه نشی بیاره غوله، دلتا ده دولت همکاری باید موجوده، دلتا ده دولت البته قوی نظارت باید موجوده، دلتا دولت باید یو مشخص طرح پا اساس ده نریوال طولین نپیسی را وغاری او ده یو مشخص تدبیقی میکانیزم پا اساس ده پگر مصرف رسیگی او شفافیت پا نظر که نیولو سا بیرت ایسا برکول چی او بل ده نتیجه منگ و گروه چی سمره ده مصریت منگ پسترگوینو نتیجه باید ملموسه ای. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارده یا 15 میلیارده یا د دنه زیاتی، که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده که مصرف شي، زه فکر نکوم چې هغه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر و چې له احمد شیبر سره خبرې کولې. له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د خبريالانو دریو مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د خبريالانو د خوندیتوب او د دوی پر وړاندې د تشدد د کچې را کمولو په برخه کې اقدام وکړي. د رسنیو او بشري حقوقو د څار ډلې، د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو د ملاتړ نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د رسنیو او بشري حقونو څار ډله له رسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبې په ورځ د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پورې کړ چې پر افغان خبریالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلامیې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان خبریالانو د ساتنه وکړي. په اعلامیې کې ویل شوي چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلامیې په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوی او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبریالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب را نه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی وو او ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن دي. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملي کور مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اساسي هم همي مشکلات اقتصادي
اساسي ستونزه د خبریالانو اقتصادي مشکلات دي. هیله لرو هغه نړیوال ادارې چې ځان د رسنیو او خبریالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواه وټاکلې، خبریالانو او رسنیو کارکونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو موږ خبریالان له دې بد وضعیت څخه ووځو.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې، د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې را په دې خوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو انیشیار مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندې طالبان هڅولی چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بې ځایه شوي بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته ستانه شي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندی د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړې دي چې د ده په وینا په زوره بې ځایه شوي دي. ښاغلی ګراندی دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده، خو توضیح کړی یې نه ده چې په زوره بې ځایه شوي کوم کسان دي. فیلیپو ګراندی لیکي چې له طالبانو سره موافقه وکړه چې په ځای شوی او کډوال شوی افغانان خپل کورونو ته خوندي او په خپل خوشاستان شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پر افغانستان ته ولاړ او وی ویل چې د اوکراین په څیر د مهمو پیښو لپاره منځته کېدو سره سره افغانستان نه ده هیر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا وایم چې واسي اوکراین نه ده، په نړۍ کې نور شخړې هم شته، داسې پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
ښاغلی ګراندی د خپل سفر په لومړۍ ورځ په کابل کې له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کته نیوروس شغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردنانه به ځای شوی افغانانو په اړه خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې وهڅوله چې له ځپل شوی افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان به ځای شوی دي او د پروسه کال تر اخیره د ټولو به ځای شوی شمیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونو تر رسیدي او د همدې ادارې د شمیرو لمخې 5 میلیونه ولکه افغانان د افغانستان په 5 گاونډو هیوادو کې کډوال دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د جرمني خبری آژانس ډي پي اي د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو لواکمنې دوه میاشتې وروسته په متحده ایالاتونو کې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریت بندیږي. اژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلوماټ له قوله چې نغوري نومي افشاشي پر راپور کې لیکلي دي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګری به نن بندي شي. د ډیپلوماټ د کاریاو علت د مالی سرچینو نشټوالی بللای خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د راپور لمخې افغان ډیپلوماټانو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوی وو له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د افغان ډیپلوماټان وبخې دا افغان ډیپلوماټ زیاتوي چې د افغانستان د ډیپلوماټیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شېبې پورې هڅې وشوي. نیویارک ټایمز راسپانې د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري چې په متحده ایالاتونو کې د استوګنې د دوام لپاره غوښتنه وکړي څو له دې هېوادونه ایستل شي. خو راپور زیاتوي چې دا ډیپلوماتان به په جبر له امریکا ونه ایستل شي، مګر دا هم معلومه نه ده چې شاوخوا سل تنه افغان ډیپلوماتان به چیرته ځي. یو بل خبر لمخې په پام کې ده چې افغانستان به د وري په دوهمه نیټه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دې غونډې کوربه به پاکستان وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زر افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزي کوربه و. اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې په یو ځانګړي غونډه کې پر دې خبرې کوي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماټان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځای روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 24 ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، څو ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
د اوس لپاره د ناټو په سلګونو زره سرتیری د تیارسۍ په حال کې دي. یو لک امریکایي سرتیری په اروپا کې دي چې نږدې 40 سره د ناټو تر مستقیمې کومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
د ناټو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته او د ناټو سرمنشي شاغلی ستولتنبرګ وایي چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولې له نشتې وڅارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دی برخه تموزه اجمل اندهر کلی کوم. سره لدې چې د افغانستان بانک په نږدې دوه میاشتو کې 4 بیا میلیون ډالر لیلام کړي، خو لا هم یو شمیر صرافان او اقتصاد پوهان په افغانستان کې د دې چارې اغیز د اقتصادي او پولي بحران په مخنیوي کې کمرنګ بولي. دوی وایي د پیسو د لیلام د پروسې له پایل سره د نفتي، خوراکي او سون توکو بیې نه دي کمې شوي او دې چارې یا د پروسه بیا اغیزې کړي. نور حال په دې رپورت کې
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بیلابیلو وختونو کې 4 میلیونه ډالر د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین ته مخنیوي په مخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لای هم اغیز کمزوری دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغیز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز وایند حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نشي، د مرکزی بانک له لوري پیل شوې پروسه بې معنا ده.
کچېرې د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاکي موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه و سره، ماته یو بې معنا کار عمل میږي. بنان کوشش پیدا دی د پاره وسی چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلی سره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت للاسه ورکړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بانک لخوا بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وښود. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل شول چې افغانستان ته به د 2020 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیونه ډالر ولیږل شي، چې ټولیزه کچه 1 میلیارد ډالر وښودل شوه.
اقتصادي ناورین او محدودیتونو په افغانستان کې د نوروزۍ وړل کمرنګه کړي دي. ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په خارونو کې د کبانو، جلوبۍ او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې به یې په دې موده کې ښه بازار درلود، اوس وایي چې بازارونه ساړه شوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دوه ویشت کلن رشید د کابل هغه استوګندې چې درې کاله وړاندې نامزد شوی، نوموړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پریکړه یې کړې وه چې په راتلونکي حمل میاشت کې واده وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره وزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کیسه یې نیمګړې پاتې شوه. فریما د کابل اوسیدونکي چې له کوژدې دوه کاله تیریږي دا اندیښنه لري چې خای طالبان د نوي کال د منځنۍ په مراسمو بندیز ولګوي.
ما ته نوروزی راولې دا خو کله چې پروس کال نوروزی ما ته راولې به ډیر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم عنعنات هم دا نوروزی شته، خو زما ته قصد دولت دا چې سکل هیڅ استونز په دې اړه ونه وسی چې خلک وکړي شي او رسم راوچې پاتې ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوي کال د دودیز جشن د منځلو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې د نوي 1401 مریض کال پایل ته د ګوتو په شمار ورځې شپې پاتې دي، د کابل په ښار کې هم د تیرو کلونو په څیر ګڼګونه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دي ورمات. حاجی امین الله په کابل ښار کې د کیک او کلچو دکان لري.
مخکې چې به کله نوی کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاتې سوه، نو زموږ کاروبار به زیات سو. څوک به راتلل، تازه میوې به وړلې، چا به د خپلو کوژدنو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته سوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکي بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمید الله میږي
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمته شوی دی. خلک د خښتو توان نه لري. تیر کال د شپې ورځې د یو من زلوبیو قیمت 300 افغانۍ وو، خو سږ کال قیمت 400 افغانۍ دی. د پنبې یو من غوړی تیر کال په 500 افغانۍ وو، سږ کال قیمت 1200 افغانۍ ته رسیدلی. د غشان بورا مخکې په 1300 افغانۍ وو، اوس یې قیمت 3000 افغانۍ ته رسیدلی دی.
د نوي کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوی ولورو خپل نامزادو ته تحفې وړل چې نوروزی هم ورته وایي لډیر په خوار هيسي په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوی کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نوري قیمتي تحفې هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوي کال د نمانځنې د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویاندویانوي هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې د نوي کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر مجلې پرون په یو مطلب کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشي موضوع څېړلې چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې پیل شوه، خو اوس دا لړۍ د افغانستان نور ولایتونو او ښارونو ته غځېدلې ده. د لیکوال په خبره د طالبانو دغه حادثو هغه خلک چې فکر کوي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې یوازې پرېښي لا بیرولې دي. د مجلې په لیکنه د طالبانو لخوا د خلکو نیول، د ویزو او د استخدام د مهمو اسنادو لمنځه وړل شي چې طالبان د هغو کسانو په لټه کې دي چې یا له مخکنی حکومت یا هم له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. واشنگتن اگزامینر لیکي په ځینو مواردو کې ویل کیږي چې دغه تلاشي د بایومیټریک او د فلز موندونکو پرمختللو تجهیزاتو په مرسته عملي کیږي. مجله د هغه چا خبري راخیستی چې د فواد په مستار نوم یې خبري کړي او ویلي دي چې طالبان حتی زراعتي ځمکه هم تلاشي کوي. د فواد په خبره طالبانو د هغه مهم اسناد هم سوځولي چې لا افغانستان څخه د وتلو لپاره ورته په کار وو. د واشنگتن اگزامینر مجلې لیکوال زیاتوي په داسل کې چې پر خلکو د طالبانو د قدرت کړي را تنګیږي، هغه افغانان چې له افغانستانه د وتلو یا تخلیه پر شرایطو برابر نه دي او د کوم هیواد د ویزې ترلاسه کولو لپاره کوم وسیله هم نه لري، په نهیلۍ سره د لاسنیوي په تمه دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دغه تلاشي د خلکو د امنیت او خوندیتوب لپاره کیږي چې تر اوسه په نتیجه کې ګڼې وسلې، چاودیدونکي توکي او مهمات نیول سوي دي. ل امریکا خبریدونکو ورسپانې نیویورک ټایمز پرون د اکسونو لیوی ګالری سره یو ځای د کابل کندهار د لوی لارې په باب مقاله خبره کړې چې یو وخت د طالب وسلولو له کابله لوخو نړیو لویو لارو ګڼل کېدله. د ورسپانې خبریالانو پر دغه لار چې څه کم 403 کیلومتره ده سفر کړی چې هر څه په خپلو سترګو وګوري. د ورسپانې خبریالان نیکي پر دې لویه لار د کلونو لپاره سفر کول خطرناک وو، ځکه ډزو د سړک غاړې بم چاودنو، جنایي پیښو او اخاذیو خلک په تنګ کړي وو او بې شمېره کسان په دې موده کې وژل سوي دي، خو اوس دا لړۍ بنده ښکاري. د مطلب په دوام لولو، اوس دا سفر له کابله تر وتلو وروسته میدان وردګ ولایت تر رسیدو مخکې د طالبانو په یوې تلاشي سره پیلېږي. پر هغه پوسته چې د لیکوالو په وینا په 13 اگست میاشت کې د کابل تر سقوط مخکې طالبانو په یو وسلوله جګړه کې ونیوله. د نیویورک ټایمز خبریالان زیاتوي د کابل کندهار پر لویه لار دا سفر د دې لارې تر جوړېدو وروسته ډېر لنډ وو، خو اوس د لارې د خرابوالي له کبله دا سفر 60 ساعتونو ته اوږد شوی دی. د مطلب په دوام کې راغلي که څه هم کندهار ته نږدې د لارې د رغولو لپاره یو شرکت په کار بوخت دی، خو طالبان یې کاریګرو ته معاش نه ورکوي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ شمیر پیغامونه موږ ته رسیدلی دي، سو یې راخلو.
د پاکستان د خار ورو تعالو پابندی او تعالو کله پاکستان راغور وی د اوسو د سوالي او خاص د سوالي کې شبکې کار نه کوي، یو وخت یې شبکې ما دار د سوالي دی راځه د ټول کار نه دغه اخو حالت د پاکستان د ټول کار اخو کومو شروعات د خدای نه کوي د سوالي څه توجه او وکړي.
طالبانو له مشورانو سمې غشتنه د مشورانو شخاله کې کشران ډېر هر رقم خلق په دکتی دي نه دا مشورانو ہدایت ته ګوري څه په لاس ورسي هغه کې څه فاراو کې په ولسوالۍ کې ډېر د نظمي جوړه کړې د خلک دې ته اماده کړي دي شهر ته وکړي رسنۍ څه دې باندې نو خدای دې وکړي چې دغه شرانو ته د نیکو ہدایت وکړي.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.